السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې سهارنې خبری مجله کې د دغو خبری کې سو جزئیات اوري. امریکا وایي افغان ځواکونه د جګړې د پرمخ بیولو وړتیا لري، خو افغان حکومت بیا وایي دوی د جګړې ډګر کې له پاکستان سره مخامخ دي.
د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
د کندوز او یو شمېر نورو هغو ښارونو تازه حال درکوو چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولي دي. د طالبانو د بریدونو له کبله ګڼ شمېر زندانیان آزاد شوي،
بندیان یا تختي یا هم د دوی له خوا به نه آزادېږي. نو دا ښکارا د بشر د حقونو سرغړونه ده.
او د کډوالو چارو وزارت وایي د تازه بې ځای شوو کسانو لاسنیوي ته امکانات نه لري. نن سه شنبه د زمري اسد 19مه او د اگست 9مه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روحان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي، او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاود دي، او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري، او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې خلی دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د اړتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بم غورځونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییز حل لار نه لري، او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس توران کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې باولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15مې پورې ځان د کرونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د COVID-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به یې د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې وه چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو خو د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منځوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دی واکسین شوی د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوی انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوې تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په نهمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 4.22، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان شین د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه وړتیا ولري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوي او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان ونه چول شي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د اوسني وضعیت د خرابېدو تر شا اصلي عامل له طالبانو د پاکستان پراخ ملاتړ دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوي لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي این کربي د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښيي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیواله ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولې او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغه ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او وی ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکي سناریو ده. خو وی ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ پیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و مو ریدل چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیا ویلري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په همدې حال کې دا مهم واوریدل چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روان وضعیت پړه باید پر پاکستان وانه چول شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي او د افغانستان د سولې پر روان وضعیت خبرې کوي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان استازي هم د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلي څخه مې پوښتلی چې دا غونډه له تیرو هغو سره څه توپیر لري.
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت لبیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په کوربتو باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر باس پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګ افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو همدا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پرت وان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچی، د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې حالت عملاً خبري ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوي به هم حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې په خبرونه کې درته نور پزلپوري راپورونه هم لرو. هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او هلته د خار د روان وضعیت په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکړو. البته کندوز او یو شمیر نور خارونه چې له څو ورځو راهیسې د طالبانو په لاس کې دي، اوسیدونکي وایي چې دغلته له بدو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ډېرې هغه کورنۍ چې ژوند په خطر کې لیده له ښاره کډه کولو ته اړ شوي. خو راځي اوس دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز د ویلې کني سرلیک دی داسې مهال چې طالبان خارونه نیسي، امریکا وایي افغان ځواکونه دي خپل د خپل ځان دفاع وکړي. نیویارک ټایمز په خپل دې لیکنه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا پرله پسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي. وایي که طالبان حماس چې اوس د افغانستان په شمال کې د څو ولایتونو مرکزونه نیولي یو کال مخکې دا کار کړی وای، نو د امریکا غبرګون به له قهره ډک و. جنګي جټل وته کې او محاربوي هليكوپټرو به په ځواک سره جواب ورکړی وي. د سغدریز اسلام پالی به بیرته په شاتم به ولي وي او یا به لکتر لگا د دوی د پرمختګ مخنی ولي وي. خو د ورسپانې په وینا دا جلا وختونه وو. وش چې څه د امریکا پوځي الوتکې د سلګونه میله لری سیمې څخه کولای شي، هغه د کندوز تعلقان یا سرپل څخه لري د وسلو په کومنبار هوایي گزارونه دي. نیویارک ټایمز د یک شنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د څو خارونو سکوت ته د امریکا عکس العمل خاموشي بللې وای. د امریکا د عکس العمل په دې کې نور شک پرې نه خو چې افغانستان کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته رسیدلې او دا چې د ورسپانې په وینا ناسم مدیریت شوی او ستړي شوی افغان ځواکونه دي خپل بیرته د خارونه ونیسي او یادې طالبانو ته پرېږدي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم په افغانستان کې د طالبانو د چټک پرمختګونو په اړه لیکنه کړې چې سر لیکي دي داسې مهال چې د طالبانو چټک پرمختګ د حکومتي ځواکونو اراده ازموي افغان ځواکونه راټولېږي. لیکوال د دې لیکنې په فایل کې وایي موږ دا فلم مخکې کتلې دي. لیکوال په افغانستان کې د طالبانو وروسته چټک پرمختګ په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې په عراق کې د داعش د پرمختګ سره پرتله کړی دی چې د عراق یو لوی برخه یې ونیوله. لیکوال وایي هغه مهال په عراق کې هم یوې وړې ایدیالوژیکې ډلې یعنی داعش د خپل دښمن د ارادې په ماتولو د شمیر له پلوه یو بهتره ښه تجهیز شوی او د امریکا لخوا روزل شوی ځواک له ماتې سره مخ کړ. لیکوال نیمروز وروسته په شمال کې د طالبانو لخوا پر لپسې د څو ولایتي مرکزونو نیولو ته اشاره کوي او د ریپورتونو په حواله وایي تر ډیره لکه د عراق په څیر طالبان نیول شوي سرتیري شکنجه کوي او اعداموي څو د نورو مورال کمزور کړي. لیکوال د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د یو غړي ټیم کین لخلي وایي امریکا له افغانانو زیات د دوی د هواد راتلونکو په اړه فکر نه شي کولای. د سناتور د شنبه په ورځ د ام اس ان بي سي تلویزیون ته وویل متحده ایالاتونو شل کلونه افغانستان کې تیر کړل. موږ د افغانستان د وسنیو امنیتي ځواکونو د 300 زرو زیات سرتیري وروزل. د دې امریکایي سناتور په وینا د طالب جنگیالو شمیر له 500 زرو تر 600 زرو پورې دی او کچیر 300 زرو سرتیري د 500 یا 600 زرو جنگیالو په وړاندې نشي درېدلې د دې معنی دا نه ده چې افغانستان څخه د غلطه پاتې 2.5 زرو امریکایي سرتیري وتلي. لیکوال همدارس په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر سرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې وضعیت د طالبانو په ګټه بللې او ټینګار کړی چې امریکا باید خپل خلک او هغه افغانان چې د امریکایانو سره د کار کولو لپاره خطر سره مخ دي زر تر زر لدی هوادو باسي. په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر ویلي د عراق پر خلاف چې امریکا بیرته خپل ځواکونه ورواستول سو د داعش د پښاتم بول لپاره عراقي ځواکونه پیاوړي کړي او په تدریج د ترهګرو خلافت لمنځه یوسي د دې لک چانس شته چې ولسمشر بایدن به افغانستان کې خپل وسنۍ دریز بدل او د افغان حکومت شغورنې ته به ورودانګي.
زموږ غاګله ازادي رادیونه او ری اوس هم ورزو چې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د خارونو وضعیت څنګه دی. البته په تیر د هغو خارونو چې طالبان ورننه وتلی دي. همکار مور اسره استډیو ته وصل دی د شمالي ولایتونو حال اخلي. استړي مشي سهار مو په خیر پیل بل کندوز وکړو. کندوز کې وضعیت څنګه دی او بیا که لک په دی نورو خارونو هم تم شي مهرباني.
مننه سلامونه تاسو وړاندې کوم او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده. نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده. د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تیره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سکوت کې نه څنګه کله مخکې کله چې کندوز سکوت وکړ دلته زیات دولتي تاسیسات او بانکونه داسې شروع لوټ شول. خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړی قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو عامه تاسیسات صرافو خلو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي عامه شتمني څوک چونه کې او لاسته ونیسي.
بله او د لک د تعلقان او بغلان پاړه هم وای په لخمري پاړه باندې سر پول او نور ولایتونو پاړه چې وضعیت حالت تغیر شوی او کنا د 13 ورځې په څیر دی.
ا ته هم د 13 ورځې په توپیر نن سهار چې دلته هم دوکانونه خلاص دي خلک تګ راتګ په خار کې او نسبتا خلق د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهد وو، دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د جګړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لورو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راز په بغلان کې هم تېره ورځ د پلخمري ښار ته نږدې دلته سختې جګړې روانې وې، خو تېره شپه جګړه نه وه، ځینې سیمو کې داسې خال خال ډزې وې، او وضعیت په ټوله کې د پلخمري هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته هم په وخت سره توجه ونیسي، ښایي پلخمري هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان. ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې ایزو حالاتو تازه حال راکو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړو لزګونه زره کورنۍ بې ځای کړې دي. د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې له دغو بې ځای شوو سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځای شوو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځای شوو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورستیو 15 ورځو کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو، او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې 15000 کورنیو بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي. اکثره بې ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بې ځای سوي ټول جګړو په سیاخستي چې د سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي. پنده سلویخ کلنه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو داو د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوي خپل ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان پکې تمړه شو، تک ګورونه رانه پاتې شو، دغه شانتی رالو پیاده رو کې را باندې شپې رالو، یو ګاډي ته ورته دي درته رالو کې چې ماشومان دي وړو بوتن د غرق له د ماشومات روپۍ راسته نشته، سړی راسته نشته، ټولې کونډې دغه راغلي وو.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې دغه بې ځای شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولي دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوه سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناست دي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راولي دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغو بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره، او له حکومت او مرستندوی ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني، مالي او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی، او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ومو اوریدل چې په افغانستان کې د روانو جنگ جګړو له کبله په لسګونو زره کورنۍ تازه بې ځای شوې دي، او دوی دا مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي. دا مو هم واوریدل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغه کورنۍ لاسنیوي ته لازم امکانات نه لري. دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د دغه کسانو مرستې ته ورودانګي. د افغانستان په ډیرو جګړیزو سیمو کې چیرې چې طالبانو ولکټینګ کړی ګڼ شمیر بندیان هم آزاد شوي دي. که څه هم افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي چې له یادو زندانونو د دوی 2500 زندانیان تښتېدلي دي. په دې کې داسې زندانیان هم شته چې نور جرمونه لري او د طالبانو په لیکو کې نه دي. خو د جګړو په ترڅ کې د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو او د خپلو کورنیو د غړو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي. په راتلونکو خپرونو کې د دې موضوع تفصیل درته لرو، خو اوس درته همدومره وایو چې زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي او له ماخام د ماخام له د سهار تر 2 په همدې صفه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د دغه خبری مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د قطر پلازمینه دوحه نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډې کې ګډون کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړیزه حل لاره نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې وخت ورسیږي، نو نړیواله ټولنه به هیڅکله هم پر رسمیت و نه پیژني. له دې وړاندې د امریکا لوړپوړو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت